د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د خالی ورس کال 2020 د ستمبر د میاشتې په زمانه ته دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان صوبې د قدرتي افتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان یو اعلی عدالت حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي. ساجد گوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر او پخوانی خبریال دی او د زیارت یا پنځشنبه په ماښام په اسلام آباد کې بې درکه شوی. د ساجد گوندل مور د اسلام آباد های کورټ ته درخواست کړي چې زوی یې تختول شوی یا اغوا کړی شوی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم کړي چې کده ګل د ورځې مسبخین 2 بجو پورې ساجد گوندل معلوم نکړ شو نو د کورونو چارو سیکټری دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت ویلي دغه معامله د مرکزی کابینې په وړاندې کې خوده شي. د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاستدانانو هم د ساجد گوندل د معلومولو وختنا کړی دا. په ټولنیزو رسنیو د ساجد گوندل بدرکی د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټی د مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو د ریپورت سره تړلې کیږي چې سوبر دی وړاندې یو خبريال احمد نورانی خبر کړو. پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو په حق له معلومات د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نه ترلاسه شوی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره تیار دی. د شورا بیان فریدون خوزون وایي صف امریکا ته ویلي چې د قیدیانو د آزادولو مسله هواره شوی او د نیخ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لار کې ټول خندان لرې کړی شوي دي. نوموړي ویلي دوی د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي خو زیاته کړې چې طالبان تر اوسه پورې د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. هغه تمه څرګنده کړې چې طالبان به د شبې له وزنامې تر مخه د مذاکراتو شروع کولو لپاره حاضر شي. اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پوه خبریال طاهر خان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن سهار د پاکستان نه قطر ته روان شوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو د مذاکراتي ډلې باقي پاتې غړي د وړاندې نه دوه ته رسیدلی دي او تمه لرلې کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې شروع شي. د بلوچستان صوبې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د بارانونو له کبله د مړینو پیښې په جعفر آباد، کوهلو، جلمکسی، ژوب، قلات، کیچ او خوزدار سیمو کې رپورټ شوی دي. په پاکستان کې وروسته یو بارانونو سخت نقصانونه اړولې دي او د سند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه صوبره دی وړاندې ویلو چې د بارانونو له وجې یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ټی ایم ویلي چې د خیبر پختونخوا په سوات او کوهستان سیمو کې 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له کبله مړه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د غیرت په نوم دوه خويندې وژل شوې دي او د چترال سره تعلق لرونکي یو تن د غیرت په نوم په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب اچولې دي. په خبر کې د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت مشر غلام خان ویلي په 18 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو کس په خبر کې په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب ور اچولې چې له وجې دوه لونه د 80% او یو د 80% نه زیات وسېدلې. څوک چې دا وخت د پیښور په هسپتال کې بے هوښه پرتی دي او علاجی روان دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې یو تنظیم وای د دوی د شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په کال 2013 او 2019 کې په ښځو باندې د تیزابو اچولو 12 پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا د کوزی کورمی ضلع یو ځای پولیس مشر دی وته ویلی چې تیر ورځ یو تره خپلې دوه وریرې وژلې دي چې عمرونه یې 19 او 40 کال وو. د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو مشر تیمور کمال دی وته ویلی چې په قبایلي ضلعو کې د نورو سیمو په نسبت د غیرت په نوم وژنې کمې رپورټ کیږي، خو دا چې هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغه سی پیښې رپورټ کېدل سیوا شوې دي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ وایي د غیرت په نوم د ښځو وژنه کله هم د عزت وړ کام نه دی، او داسې وژنې د عزت په نوم وژنو په درجه کې اچول پکار نه دي. په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا عبدالولي خان یونیورسټي د تعلیم د ښه معیار په بنیاد پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 514 نمبر درجه ګرځولي. عبدالولي خان یونیورسټي د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسټي نه دا اعزاز په خپل نوم کړی دی. په دغه درجه بندۍ کې د نړۍ په 2000 یونیورسټو کې د عبدالولي خان یونیورسټي نه علاوه قائد اعظم یونیورسټي په 515 نمبر، کامسیټ یونیورسټي په 650 د فیصل آباد زری یونیورسټي په 809 او د لاهور مینجمنټ ساینسز یونیورسټي په 899 نمبر راغلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا جی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. اسلام آباد های کورټ امر کړی چې د پایتخت اسلام آباد څخه په درک سوی د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان مرستیال ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل دروازې پوری معلوم کړی سي. ویلې کاغه د ګل دروازې د ماپشن 2 بجو پوری را معلوم نه کړی سو، نو د کورنۍ چارو سیکرټر دی بیا عدالت ته حاضر سي او دا معاملې دی مرکزی کابینه په وړاندې هم مخامخ کی. ساجد گوندل د پاکستان د مالیاتی او د کاروباری ادارو د سر سرکاري ادارې سکیورټی اینڈ کمیشن آف پاکستان مرستیال ډایریکټر دی. هغه تیر زیارت په ورځ اسلام آباد د شهزاد ټاون سیمې څخه بې درکه سوی وو. په ټولنیزو رسنیو د گوندل لا درکه کېدی. ځینې خلک د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د سی پیک اتارټی د مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر اعظم سلیم باجوا په باره وادونو کې د خبریال احمد نورانی د تحقیقاتی راپور د سرګندونو سره تړلی. خو ساجد گوندل شزه د دغه اوازې ردوي. نور تفصیلات په دې اړه باندې د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
ساجد گوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن مرستیال ډایریکټر او پخوانی جرنالیست دی. هغه د زیارت په ماخام د اسلام آباد شهزاد ټاون سیمې څخه بے درکه شوی وو. د ساجد گوندل مور پرون اسلام آباد های کورټ ته خواست جمع کړی وو چې زوی تختول شوی او یا اغوا کړی شوی دی، او هغه نن د خالی پورس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله په وړاندې حاضره شوی ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم ورکړی که د ګل ورځې د ماسپخین 2 بجو پورې ساجد گوندل معلوم نکړې شو، نو د کورونو چارو سیکرټری دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت د ساجد گوندل د نه معلومېدو په صورت کې چیف کمشنر او د اسلام آباد پولیسو مشر ته هم د حاضرېدو حکم ورکړي. مشر قاضي په پایتخت اسلام آباد کې د عام وګړو مخ په زیاتېدونکو د اغوا په پیښو هم اندېښنه ښودلې. عدالت دا هم ویلي که چېرې ساجد گوندل د ګل ورځې پورې معلوم نکړې شو، نو دا معامله دې بیا د مرکزی کابینې په وړاندې کېښودل شي. د ساجد گوندل مور عدالت ته ویلي د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نشته، او زوی د اسلام آباد د پارک روډ څخه تختول شوی او موټر یې په ځای پرېښودلې دی. د اسلام آباد د شهزاد ټاون تانې تفتیشي افسر شهزاد اکبر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړي، او د ایس پی انویسټیګیشن په مشرۍ کې 4 کسیزه تفتیشي ډله هم جوړه کړې شوې ده. خو وایي د هغه د معلومولو په اړه لا کوم پرمختګ نه دی شوی.
او سی ڈی آر او دا هیڅ چا سره رابطه وي هغه ټول مونږ چکو او ان شاء الله
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم ایمنیسټی انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاست مدارانو د ساجد ګوندل د معلومولو غوښتنه کړې او د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د وزیر اعظم د کورونو چارو سلاکار شهزاد اکبر د ساجد ګوندل د زر تر زر معلومولو امر کړې. په ټولنیز رسینو د ساجد ګوندل بې درکې د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټي مشر د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د شتمنو په حق له د احمد نورانی د رپورٹ سره تړل کیږي. د مخالف پیپل ګوند مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په ټویټر لیکلی داسې خیال و د مومي چې د ساجد ګوندل تختول یا اغوا کول د لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د رپورٹ سره تړاو لري. ځنې کسان بیا وایي احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ په بهر ملکونو کې د شتمنو په اړه معلومات د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان څخه ترلاسه شوی وو. خو د ساجد ګوندل خزی وایس اف امریکا اردو څانګې ته ویلي هغه د اوازې ردوي چې د هغې د خاوند بې درکې د یو یاد شخصیت په اړه د اسنادو ښکاره کېدو سره تړل کیږي. راپورونه وایي احمد نورانی هم ویلي د ترلاسه کړو معلوماتو سرچینه یې ساجد ګوندل نه وو. پاکستانی خبریال احمد نورانی په فیکټ فوکس نومي ویبپاڼه خپور کړي رپورټ کې داوا کړې وه چې عاصم سلیم باجوا او د کورنۍ غړي د امریکا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د اربونو روپو ملکیتي جایدادونه او سرمایه کاری لري. عاصم سلیم باجوا دغه رپورټ رد کړی وو او دا د خپل کورنۍ پر ضد پروپاګاندا بللې وه. نوموړي دغه رپورټ مخې ته د راتلو وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو د سلاکار د چوکۍ څخه د استعفا ورکولو ویلي و، خو وزیر اعظم د هغه استعفا نه وه قبوله کړې او ویلي و چې د باجوا د سپیناوي او ثبوتونو څخه مطمئن دی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
خبرونه ده له واشنگتن دی سي زه خبرونه درته وړاندې کیږي. د جنوبي وزیرستان څخه تشتول سوی ډاکټر او په سیمه کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر نور حنان د تشتول کېدو د یو کال وروسته بیرته راغلی دی. د نور حنان د خوشي کېدو په خلې ځایي انتظامیه کړې ده. ډاکټر حنان تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د وانه د ټي بي روغتون څخه تشتول سوی وو او پولیسو د تشتولو مقدمه درج کړې وه. د دې حق لواندي نور څه تفصيلات دي چې ډاکټر انان چا تشتولې وو او د یو کال رئیس په اغي چرته اجتل سوي وو. ټول تفصيلات استه عدنان بیچنی په راپور کې وړاندې کړي.
د جنوبي وزیرستان څخه تشتول سوی ډاکټر او په سیمه کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر نور حنان د تشتولو کال وروسته بیرته راغلی. د نور حنان د خوشي کېدو په خلای ځای انتظامیه کړی دی. ډاکټر نور حنان وزیر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د وانه د ټي بي روغتون څخه تشتول سوی وو او پولیسو یې تشتولو مقدمه نامعلومه کسانو پر خلاف درج کړې وه. خو په دې دوران کې د هغه دوه ویډیو پیغامونه مخې ته راغلي وو چې پکې د حکومت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. هغه ویډیو د پاکستاني طالبانو په ولکه کې دی، ژوند خطر سره مخ دی او حکومت د دوی غوښتنې اومني. طالبانو هغه وخت د ډاکټر د تشتولو په اړه څه نه وو ویلي. د سرچینو تر مخه په دې مهال کې تشتونکو د هغه په سر د کورونا روپۍ تاوان غوښته وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر خالد اقبال د ډاکټر حنان د خوشي کېدو په خلای وکړو او وی ویل ډاکټر تیر ورځ کور ته رسیدلی دی، خو د هغه د خوشي کېدو په اړه د نور څه ویلو څخه ډډه وکړه.
راغله دا دوره پورې دا خو پرسن دی ما انټریکشن لا نه شوه زده چې ټانک هم الدا دا وکړه.
او څنګه لکه په کومه طریقه سره راغله دی هغه
یاره ډیټیل ما نه نه دی دا وکړي لکه چې زه خپل دلته انګیج اکسیجن او کې ما پلان را چلته لاستم دی به او تم
خدا کنفرم دی چې هغه ریلیز شو.
یو امنیتی څرواکي چې خپل نوم نش کارول غوښتل وی ویل ډاکټر حنان د افغانستان پکتیکا صوبې ته تشتول سوی وو او د پولیس دواړو خو مشرانو د هغه په خوشی کېدو کې مرکزی کردار لوبولای دی. د هغه په خبره ډاکټر نور حنان 13 ورځ د افغانستان څخه د جنوبي وزیرستان ترکل تحصیل زرملن د لارې راغلی دی. ډاکټر تر خوشی کېدو وروسته په خپل په ویډیو پیغام کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ستاینه کړې او ویلي دی حکومت او د پوز په مرسته د طالبانو څخه خوشی شوی دی.
ڈاکٹر نور حنان ایجنسی ٹی وی کنٹرول آفیسر ساؤتھ وزیرستان پچھلے سال 11 ستمبر 2019 کو تحریک طالبان والوں نے دوران ڈیوٹی اغوا کیا تھا. آج 5 ستمبر 2020 کو حکومت پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششوں سے رہائی ملی ہے. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اور آج اپنے فیملی سے خوشی سے مل رہا ہوں.
ہغوائی تیر کال پر 11 ستمبر در ڈیوٹی پر محل تشتول سیوم خونن پر 15 ستمبر در پاکستان حکومت او در پوز پر کوششن سر بیا بیرت رہائی رتا تر لاسشوا او پر دیز در پاکستان در پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا استائی نکوم چی لخوشی سر بیرت خپل کورنی سر ملا ویجو. طالبانو پر رسمی ڈاول در ڈاکٹر حنان در تشتول او در حق در خوشی کول پر آڑا چ ندی ویلی. ڈاکٹر نور حنان وزیر در پاکستان در پارلیمان در پخوانی غڑی مولانا نور احمد زوی دی او مولانا نور احمد پر کال 2010 کی پر یو زن مرگی برید کی وجل صاحب او ده هغه زیناسته او ده ډاکټر نوهنان مشر رور مولانا تاجین 13 میاشت د کرونا ناروغي له امله مر شوی وو. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ڈی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغانستان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله نږدې بشپړه سوې وه او ټاکل سوې وه چې افغان حکومت کچی به د جمعې په ورځ قطر سفر وکړي. خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یوه ورځ بیا د نامعلومو وجوهاتو له وجې ځنډول سوی ده. په دې حقله باندې څه تفصیلات دي چې د بین الافغاني خبرو پیل کېدو نیټه وټاکلی سي او بیا د ځینې وجوهاتو له وجې وځنډولې سي. په پاکستان کې د سیډونګي اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار ارباب محمود علي د افغانستان د امن لپاره خبرو اترو په حقله یو مرکه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
دلته چې د طالبانو هیات راغلی وو نو هغه وخت د پاکستان د سفارتکاران چې کوم د هغې د خپلې وینا دا وه چې غټ فنډ چې کوم دی هغه پکې د قیدیانو تبادله ده. تر څو پورې دغه خنډ د منځه وتې دي نو مذاکرات خبرې ترې شروع کېدل ګران ښکاري. خاص کر شپږ کسان دي چې په هغې باندې د تحفظات دي. د افغانستان هم حکومت هم پاغه باندې تحفظات کی پاره خو کسان په خلاصولو او دا غي نه زیات چې کم دینو چې کم ملکونو لکه دا کفران په کسان چې کم دي دا طالبان نه دي. دا هغه کسان دي چې د افغان فوج هیڅو او بیا انسایډ شوټینګ چې څه ته وایي په لکه په خارجي ځواکونو چا سرچ دي یو ځای وو هغه باندې هغه کړې دي او هغه وجه دي. په دې کې د فرانس او د یو د بل ملک چې کوم فوجان به شوي دي دغه ملکونو داړه خدا تحفظات چې دي خلاص نشي. نو په دې باندې بیا اوس پاکستان دا کوشش په دې باندې چې د دې بل څه طریقه روباسي چې د دې ملکونو چې کوم تحفظات دي هغه هم دغه شي په پوزي شي او دا قیدیان هم چې کوم دا مسله هم حل شي چې دا ذاکرات یا خبرې تر راشو شي.
پاکستان یا نور هوادونو په پدې کې بریا رسیدلې وي چې دا مسله ستونزې د ترمنځ ختمه کړي.
خبر هم پدې باندې روان وي نو کې چې څه طریقه روبه سي چې دا مسله حل شي. د پاکستان سره دا یو فکر دی چې پدې کې سپویلرز پکې دي. دا څه کړه چې دا ورشته چې هغه نه وړي چې دا مسله حل شي یا دا انټرا وان ډایالوګ یا دا وان ترمنځ خبرې تر راځي. او درې مغه خبره چې کوم د پاکستان تشويش ته غداري چې ټرمپ په هر حال کې وړي چې نومبر پورې چې کل انتخابات کې دوی کې ټاکنې کېږي په امریکا کې دا غي نه مخکې مخکې د خپل ځواکونه روبا سیده د غنو افغانستان کې د مسلې یو حل روزي او د هوشي چې څومره څومره روزي تیریږي نو په پاکستان کې تشويش سی واقعي ځکه چې د ټرمپ صاحب مودا روان شو نو دا یو امپلسیو دغه د غوي شي ټرمپ
هغه بغیر څه د معاهدې نه هم د خپل ځواکونه امریکایي ځواکونه د افغانستان نه روباسي. د پاکستان د دغه چې پینټاګان چې کوم دی پای کې یا د امریکایي فوج چې کوم دی نو هغه اسټابلشمنت هغه نه غواړي چې افغانستان نه دارنګي اچانک وځي. خو بیا هم ټرمپ
اسماعیل
دا دغه لري قدرت لري چې دا وکړي.
اسماعیل صاحب خیر پوښتنه سپایلز خبره کیږي، پاکستان هم دا خبره کوي، افغانستان کې هم دا خبره کیږي، امریکا کم دا خبرې کوي او نور هیوادونه هم دا خبرې کوي. پالرس ته ویل
شي پاکستان کې خدا کتل کیږي چې په افغان حکومت کې داسې خلک شته چې هغه بده غواړي چې دا موزکه چې هغې ته په دې کې تاوان دی زیان دی. چې کله د پاور شیرنګ خبره کړې شروع کیږي او د پاور شیرنګ خبره کیږي یا د بیا د سره د نوې د ټاکنو خبره کیږي نو په هغې کې به دا لامحاله بعضې خلک چې کم بي هغې ته په دې کې خپل مستقبل روښانه نه ښکاري. او بل دا ده چې نور هیوادونه هم دي په افغانستان کې چې هغې ګټه په دې کې ده چې دا مسله دغه رنګې روانې شي او امریکې ته د تګ واپس تګ لاره ورته بنده شي او مشکلات ورته سوا کړي. نو په دې باندې دا یو تشویش شته دی چې څونه څونه وخت سوا کېږي تېرېږي نو دا مسله به نوره کړکېچنه کېږي.
مننه اسماعیل خان صاحب ستاسو له خبرو کوم.
مهرباني.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان ایالت کې د قدرتي آفتونو لپاره کارکونکي ادارې یا د بلوچستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي په وینا چې د روان بارانونو له وجې څخه په ایالت کې د 19 کسان مړه شوي دي چې په دې کې 9 ماشومان او 3 ښځې هم شامل دي. د ادارې په وینا د تنانو تعلق زیاتره د ډیره بوکټي، جعفر آباد، کولو، جلمکسی، ژوب، کلات، کچ او خوستار سیمې سره دی او هم په دې بارانونو کې نږدې 870 کورونه په مکمله توګه نړېدلې دي. په دې اکله نور تفصیلات استه د سیمې څخه د امید سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې د وسی د غبارانونو د بلوچستان ول ضلع متاثر کړي دي چې په دوی کې ډیره بوکټي، جعفر آباد، کلو، جلمکسی، ژو، کلات، کیچ، خوزدار سیمې شامل دي. تر 800 زیات کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي او دغه ډول وسلو ته نږدې کورونه بیا داسې دي چې هغه نیم اغیزمن شوي دي. پیډیمیوی چې د نو ماشومانو او د درو ښځو په شمول 19 کسان مړه دي او 14 ټپیان شوي هم دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د راپور لمخه په هب کیچ گوادر کې د لوی لارو درې غټ پلونه هم اغیزمن شوي دي. په ټوله صوبه کې تر 15,000 زیات یکړم ځکه باندې ولاړ پسلونه هم زیانمن شوي دي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجی عبدالرحمن بازی ویل چې کروندګر دلته تر دې لمخه لملخ زخه اغیزمن شوي وه خو اوس بیا سیلابونو متاثره کړی ده.
په بلوچستان کې لوی مسله چې دا هغه د اوبو زیرمه ده. د صوبې 2.5 میلیونه اوبه هر کال چې موږ د سیلاب ځای کیږي چې دوه اویا موږ سیلابي نالې لرو، لیکن حکومت په دې کې بالکل غیر سنجیده دی.
پیډیمیوی چې وکورو ته تر ټولو زیات تلاپات د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې اړولی دي. په دغو اغیزمنسو سیمو کې 14 رابطه سړکونه او د اوبو زیرمو ته هم زیان رسولی دی. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې په دغو سیمو کې له سروې کولو وروسته اوس دوی د بیا رغونې او د مرستې کار پیل کړی دی. شش کال بارانونو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په سند او په خیبر پښتونخوا کې هم ډیر سخت زیان اړولی دی چې د یو شمیر کورنۍ ویجاړ کړي دي. د موسمیاتو د څنګ مېرنوي چې په پاکستان کې د چاپیریال د بدلون له سبب څخه اوس د وسی بارانونه ډیر زیات سوي دي چې په ځینو سیمو کې ډیر سخت زیان اړوي. حکومت تر وخت لمخ ویلي چې د موسمي بدلون د تیز بارانونو د مخنیوي لپاره دی جدي پلان جوړ کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکشه او د پاکستان په کمی سمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له بلوچستان ایالت څخه استلې سوی وو او بیرته اسلام آباد ته لیږل سوی. دا په داسې حال چې تیر ورځ منظور پښتون د کوټي او ډګر باندې د امنیتي ادارو او د پولیسو انتظامی چارواکو لخوا شهر ته بهر د تاګ زخه منکړی سوی وو او دوی د ځان سره بوتلی وو. تفصیلات سړي تاسو شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان د قومي سملګړې محسن داوړ سره د یو بل ملګري د کوټې د هوایي ډګر نه اسلام آباد ته لیږل شوی. د کوټې مرستیال کمشنر صاحب کاکړ وایس اف امریکا ډیوا ته د ټلیفون د لارې ویلي چې محسن داوړ یې په سخت سکیورټي کې هوایي ډګر ته رسولې او هغه اسلام آباد ته روان شوی.
دا په انټری باندې باندې لګیدلی وو نو ان د په خبرو په دا خبرې چې ما انټری باندې 29 تاریخ باندې اورډر شوی وو. ٹھیک شو چې دای د 5 ان پیو په ته هډ باندې دای بلوچستان اني ډیسټریکټ دای ټراول نشي کولای. ٹھیک شو نو دا باوجود راتګ ما په خپل به مناسب نو ان دا خبره ما ته موکړه چې یار گورنمنٹ کی طرف سے دا آرڈرز دیا اور دا آغا شای چیلنج کرے دے لیکن آغا تروس اچھی کم دے آغا کوئسٹا ہوئے نہ دے چی کورٹ سنگ ریکویسٹ کی گورنمنٹ ڈیسیجن دے واپس بدے راضی خام خواب راضی لکن نور ملمانے چی راضی دے بم راضی دا تبم سیکیورٹی پروائیڈ کی گی دا سنہ دے دا تبنا کی گی
دا کاکڑ پا خبر پا موسن داور دا بندیز لکبر تیر روز حاغا او دا حاغا یو ملگرے زلی انتظامی دا وزیر اعلی ہاؤس حنا اڑکتا لزان سرا بولے ہو او هلته د هغه ملمستیا کړي او نن یې بیرته رخصت کړي. ښاغلی کاکړ زیاته کړي محسن داوړ یې ځکه د وزیر اعلی هاوس ته بولیو چې په هغه بندیز وو او دلته په کوټه ښار کې هسې هم د امنیت وضع خرابه وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ندیم اسکر چې تیره ورځ محسن داوړ سره کوټه ته راغلی وو په خپل فیسبوک لیکلي پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ قدرمن ایم این اے محسن داوړ یې اوس د کوټې ایئرپورټ ته راوړو چې لږ سات پس پې د هوایي ډګر څخه صوبې نه بدر کړي. ریاستی ادارې د خپلواک حرکت اساسي بشري حق نه سرغړونه کوي چې دا د ریاست د اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده. موږ به د ریاستی ظلمونو پر وړاندې خپل تود مزاحمت همیشه کوو. محسن داوړ د جمعې په ورځ سره د یو سو ملګرو په جاز کې کوټې ته تللی وو خو هلته هوایي میدان نه ښار ته بهر نو پرېښودل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په ټویټر په محسن داوړ بلوچستان ته لګیدلې بندیز غندلې وو. نوموړي ویلي چې بلوچستان حکومت د پوځ د مخپوخ نوي دا بندیزونه د سمدستي ختم کړي. منظور پښتون ویلي چې هغه تر سبا خوشې نشو سخته تګلاره په اعلان کړي. د پاکستان تر ټولو لوی ادارې قومي سمله یو پښتون غړی هم په دې ملک کې د ګرځېدو اجازه نه لري.
دغه په ایرپورټ کې څومره غیره توجه دا تاسو په تک باندې پام دي نه نو باندې جنټنی مخ هم پته خبره باندې چې لکه څنګه زه د سی سکتی سره خبره کوم ایسی سره خبره کوم کنه په دې جنټنی مته راځه نو هغه جاست چې دا کوم واپسې ولاو هغه الوته هم بیا غره پس بل لا طریقه ونه نو هغه چې پس اوسو دا غره تاسو مونږ واپس کوو نو بل بیا پولیس وو چې کوم ځله انتظامی و هغه هغه زبوتم ځان سره او ته کوم دې یو رساوس په کې کار کړم بس نو کې
تیر ورځ محسن داوړ د بلوچستان حکومت لخوا په دو اولی وزیر د لګیدلی بندې سرکاري خبرتیا په ټویټر پوسټ کړي او ویلي دی په الوتکه کې کوټه ته رسیدلې خو امنیتي ادارې د هوایي میدان نه بهر نه پریږدي. محسن داوړ چې د بلوچستان حکومت لخوا خبر شوی کوم خبرتیا په ټویټر ورکړي وا هغه د جولای د میاشتې په یو کم درشه منټه خبر شوی وا. دغه خبرتیا وایس اف امریکا ډیوا د حکومت لخوا تر اوسه نه تایید کړي خو په دې خبرتیا کې بلوچستان ته د محسن داوړ اولی وزیر په ورتک د دریو میاشتو لپاره بندیز لګول شوی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورس کال 2020 د ستمبر د میاشتې په زمانه ته دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد کندل دی د ګل دورې پوری معلوم کړی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان صوبې د قدرتي افتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان یو اعلی عدالت حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ډیپٹی ډایریکټر ساجد کندل دی د ګل دورې پورې معلوم کړی شي. ساجد کندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ډیپٹی ډایریکټر او پخوانی خبریال دی او د زیارت یا پنځشنبه په ماخام په اسلام آباد کې بې درکه شوی. د ساجد کندل مور د اسلام آباد های کورټ ته درخواست کړې چې زوی یې تختول شوی یا اغوا کړی شوی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم کړی چې کده ګل د ورځې ماسپخین 2 بجو پورې ساجد کندل معلوم نکړ شو نو د کورونو چارو سیکټری دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت ویلي دغه معامله د مرکزی کابینې په وړاندې کې خوده شي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاستدانانو هم د ساجد کندل د معلومولو غوښتنه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو د ساجد کندل بیدرکي د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټي د مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو د رپورټ سره تړلې کیږي چې سوبر دی وړاندې یو خبريال احمد نورانی خبر کړو. پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو په حق له معلومات د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نه ترلاسه شوی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره تیار دی. د شورا بیان فریدون خوزون وایي صف امریکا ته ویلي چې د قیدیانو د آزادولو مسله هوار شوی او د نیخ په نیغه مذاکرات ورو شروع کولو په لار کې ټول خندان لري کړی شوی دی. نوموړي ویلي دوی د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي خو زیاته کړي چې طالبان تر اوسه پورې د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. هغه تمه څرګنده کړې چې طالبان به د شبې له وزنامې تر مخه د مذاکراتو شروع کولو لپاره حاضر شي. اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پوه خبريال طاهر خان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن سهار د پاکستان نه قطر ته روان شوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو د مذاکراتي ډلې باقی پاتې غړي د وړاندې نه دوه ته رسیدلی دي او تمه لرل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې شروع شي. د بلوچستان صوبې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره وایي روانه میاشت د سختو بارانونو له وجې د نه ماشومانو او درو ښځو په شمول 19 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د بارانونو له کبله د مړینو پیښې په جعفر آباد، کوهلو، جلمکسی، ژوب، قلات، کیچ او خوزدار سیمو کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې وروستو یو بارانونو سخت نقصانونه اړولي دي او د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علی شاه صبر دی وړاندې ویلو چې د بارانونو له وجې یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ډی ایم ویلي چې د خیبر پختونخوا په سواد او کوهستان سیمو کې 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له کبله مړه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمزله کې د غیرت په نوم دوه خويندې وژل شوي دي او د چترال سره تعلق لرونکي یو تن د غیرت په نوم په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب اچولې دي. په خبر کې د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت مشر غلام خان ویلي په 19 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو کس په خبر کې په خپل خزه او درې لونو باندې تیزاب ور اچولې چې لوجي دوه لونه د اویا فیصد او یو د 80% نه زیات سوځیدلې. څوک چې دا وخت د پېښور په هسپتال کې بے هوشا پرتی دي او علاجی روان دي. په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکې یو تنظیم وای د دوی د شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په کال 2013 او 2019 کې په خزو باندې د تیزابو اچولو 12 پیخي ریپورت شوې دي. بلخوا د کوزی کورمې ضلع یو ځای پولیس مشر دی وته ویلي چې تیر ورځ یو تر خپلې دوه وريري وژلې دي چې عمرونه 19 او 40 کالو. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې یو مشر تیمور کمال دی وته ویلي چې په قبالی ضلع کې د نورو سیمو په نسبت د غیرت په نوم وژنې کمې ریپورت کیږي. خدا چې هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغه سی پیښې ریپورت کېدل سیوا شوې دي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ وایي د غیرت په نوم د ښځو وژنه کله هم د عزت وړ ګام نه دی او داسې وژنې د عزت په نوم وژنو په درجه کې اچول پکار نه دي. په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا عبدالولي خان یونیورسټي د تعلیم د ښه معیار په بنیاد پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 514 نمبر درجه ګرځولي. عبدالولي خان یونیورسټي د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسټي نه دا اعزاز په خپل نوم کړی دی. په دغه درجه بندۍ کې د نړۍ په 2000 یونیورسټو کې د عبدالولي خان یونیورسټي نه علاوه قائد اعظم یونیورسټي په 515 نمبر، کامسیټ یونیورسټي په 615، د فیصل آباد زرعی یونیورسټي په 809، او د لاهور مینجمنټ ساينسز یونیورسټي په 899 نمبر راغلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د خبر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون په ټول پاکستان کې د یو ښه پوهنتون په توګه په اول نمبر دی تا محل. لدې څخه وړاندې په کال 2019 کې قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد په اول نمبر و او پوهنتون په نړیواله کچه 515 نمبر ترلاسه کړی دی. پونتون وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق وایي چې د پونتون لپاره په یو ولس کالو کې دا یو لوی اعزاز دی او دوی دا اعزاز ګټل وایي خو اسانه دی خو برقرار ساتلې د پونتون لپاره غټ چیلنج دی. په دې اړه نور تفصيلات د ریاض حسین پر راپور کې درته وړاندې کیږي.
د عبدالولي خان پوهنتون قائم مقام وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وایي د ټایمز هایر ایجوکیشن پوهنتون لخوا هغوی ته د اعزاز د زده کړې، تحقیق، مقالو، سټاپ، طالب علمانو او د پوهنتون دننه د سهولتونو او په معاشي بنیادونو ورکړی شوی دی. دوی وایي 15% معلومات د پوهنتون لخوا ورکړی شوی دي او 15% برخه د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا شامل کړی شوی دي. ډاکټر ظهور الحق وایي د پوهنتون دپاره دا یو غټ چیلنج دی چې په اول نمبر خپل ځان برقرار وساتي.
بیسیکلی د تحقیق په مد کې موږ د دینه ډېر مخکې او دغه ځای کې بیا د یونیورسټي د نورو یونیورسټو نه مخکې شوې ده. دا یو حقیقت دی چې په دې پوزیشن پاتې کېدل اکچولی یو غټ کار دی. یو ځل به سړی ووایي چې زه به یوازې زه په سټیک دغه کال به محنت وشي، بیا په هغې پاتې کېدل چې دټس ریئل چیلنج. که نه زمونږ چې رقمه فیکلټي ده د کار کولو ځیل دی، بیسیکلی دا زمونږ لپاره انسپایریشن دی چې دوی به
پوهنتون وایي د ټایمز هایر ایجوکیشن نړیوال پوهنتون لخوا په نړیواله کچه په 2000 پوهنتونونو کې عبدالولي خان پوهنتون په 515 نمبر راغلی دی. د دې وړاندې په پاکستان کې قائد اعظم پوهنتون په اول نمبر وو او په نړیواله کچه د پاکستان په 19 پوهنتونونو کې قائد اعظم یونیورسټي په 515 نمبر، کوم سیټ یونیورسټي 615، زری پوهنتون فیصل آباد 809 نمبر او لاهور مینجمنٹ سائنسز پوهنتون په 898 نمبر راغلی. راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروتوی په صوبه کې د قابلیت کمی نشته، خو که دې پوهنتونونو ته سہولتونه او موقع په لاس ورکړي شي نو دا نور هم په وړاندې تللی شي. قام پرست مشر خان عبدالولی خان په نوم دا پوهنتون په کال 2009 کې جوړ کړی شوی دی او د یو لس کالو په لنډ موده کې د دې پوهنتون درې سانګې سوابه 400 او بونیر و ځان له پوهنتون نه جوړ کړی شوی دی. په پوهنتون کې دننه په مجموعي توګه 450 فیکلټي غړو کې 215 پی ایچ ڈی ډاکټران دي او په راتلونکي کال کې به دا تعداد د 300 نه هم زیات شي. دا وخت په پوهنتون کې د 2000 نه زیات هلکان او جنکې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. ریاض وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
په امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د قاضي صاحب مشرۍ د وکاسي زبنچ د عباس محمد عباس چې خپل ماینه وجلوه داغه غشتنه رد کړی ده. محمد عباس خپل ماینه د غیرت په نوم وجلوه او لاورای کوټ 2015 کال سپتمبر کې د اغه د فیصله اورونه کړی و. دا قاضی صاحب وینا چې د شزو ورژنه د غیرت په نامه ورژنه نه ده. په دې اکل نور څه تفصيلات دي تاسو ته پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د جسټس قاضی فایز عیسی په مشاره کې دوه کسیزه بینچ د خپل خزه په وجنه تورن لاهور جیل کې بندیوان د عمر قید سزاوار محمد عباس نومیتن سزا کې د کمی کولو خاص رد کړی دی. تفصیلی فیصله کې په ګوته کړی شوی لاهور های کورټ لاندې درخواست کوونکي ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوی د تیزندې سزا عمر قید ته اړول ده، ځکه د عدالت په نظر کې درخواست کوونکي د نور رعایت حقدار نه دی. عدالتی فیصله کې د غیرت په نوم قتل سنگین جرم ګرځول شوی دی. فیصله کې پدې هم اندېښنې ښودل شوې چې د زنانو په ضد جرمونو مخنیوي ته پاملرنه نه کیږي. سپریم کورټ د غیرت په نوم وجنو کیسونو سره تړلې تعزیرات یا پاکستان پینل کورټ 302 قانون سی ماده نه کارولو باندې هم ټینګار کړی دی. د دفع 302 د غسی ماده د لاندې د سزا اخیری حد عمر کې ټاکل شوې ده. عدالت د کیسونو کې د 302 د فید ای او بی برخه کارولو باندې ټینګار کړی چې پکې قتل باندې تورن مجرم لپاره د عمر کې سره د تیزندې سزا هم ټاکل شوې ده. سپریم کورټ د زنانو وجنو ته د غیرت نوم ورکولو باندې هم بدګړلې دي او عدالتی فیصلې تر مخه داسې کوونکې تن ته متکبر ویل به غوروي. فیصله زیاتوي پارلمان ته پکار دي د زنانو غیرت په نوم وجنو د پیښو مخنیوي او د قضیو سره تړلې قانونونه لا نور مؤثره جوړولو په اړه خپل کردار ولوبوي. د زنانو د حقونو فعال صبر من الله د سپریم کورټ دغه فیصلې د ستاینې تر څنګ په هیواد کې د زنانو د غیرت په نوم وجنو پیښو کې د زیاتوالي په خلی هم کوي.
ټولو کې مخته خوچ دا کوم څه کې د غیرت هغه نومې څوک نه اخلي. دې له چې قتل قتل کتا څو ګوري څومره چې تا کیک شوې ده، یا د انهیریټنس هغه ایشو دي، یا د پیسو هغه ایشو دي، او زیاتر کیسز کې بے ګناه خزي ورچلې کیږي، خزي او معصومیو. نو بالکل چیز خو وین قاضی قاضی شاه چې کوم دے کے پوائنٹس دی ججمنٹ کے پکار دے چھ ہر چا سر دے خلق شیر کی او دے باندے دے مخ کے دے بے سے مخنیوے او کی پارلیمان چھ دا قسم چھ کم ظلم دے دا دے پر زمین ملک کے سنگا چھ ختم چھ
سپریم کورٹ په ګوته کړې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چرته چې تر ټولو زیات د غیرت په نوم د وجونو پیښې رامنځته کیږي. پاکستان کې د زنانو د غیرت په نوم وجونو پیښو کې اکثر لا د هغوی د خاندان غړي ککړوي چې له عملی دغه جرم باندې تورن تنان به اکثر د سزا نه بچ پاتې کیدل. خو په کال 2016 کې د سوشل میډیا وتلي هنرمند کندیل بلوچ د خپلو رونو د لاسه د غیرت په نوم وجنې پیښې په سر پارلیمان د رکزیو کې وارثانو ته قاتل د بخانی اختیار په ضد قانون منظور کړی و. د بشري حقونو تنظیمونو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیات زنانه د غیرت په نوم وجلې شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای او ساته خبری خبرونه ده. له واشنگټن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پېښور ایت آباد اوسېدونکي چې تعلق یې د چترال سره دی د غیرت په نوم خپل ښځه او درې لوڼو باندې تیزاب اچولی دی، او هم یو بل پېښه کې په کورمزیله کې د غیرت په نوم دوی خوندې وژل شوې دي. د بشري حقوقو وزارت وایي د تیزاب اچولو د پېښې نږدې زه څارنه کوي او د پولیسو سره دغه پېښې پلټنو ترسره کولو کې په رابطه کې دي. پولیس وایي په دواړو پېښو کې پلټنې روانې دي. په دې کله نور تفصیلات تاسو ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د وزارت په پیښور کې مشر غلام خان وای په 19 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو تن په خپل خزه او درې نونو باندې تیزاب ورچولی. دوه نونه د 80% او یو د 80% نه زیاته سوځیدلې ده. په روغتون کې بے هوش پرتی دي او درملنه روانه ده. غلام خان وای د دې جنکو د مور روغتي حالت نسبتا ښه ده او د خبرو کولو جوګه ده. تیزاب اچولی دی. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې په خزو د تیزاب اچولو د دویمه پیښه ده. په پاکستان کې د هغه خزو لپاره کارکونکو تنظیم چې تیزاب پرې اچول شوی وي شمیرې ښایي په ټول ملک کې په کال 2013 او 2014 کې 28 د تیزاب اچولو پیښې ریپورت شوې دي. بلخوا د کوزو کورمزلی پولیس ایس ایچ او محمد رشید دی وته ویلي تیر ورځ یو ترخ په لید دوه وریرې په ډزو وجلی چې عمرونه 19 او 40 کاله وو. رشید وای دغه پیښه په یارې د پولیس په مدیت کې درج کړې او په لټنې پکې روانې دي. محمد رشید وای په دغه ورځ یو بل سره هم وجل شوی خو خپلوانو یې په یار د نامعلومه تنانو پر ضد کړی دی. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو تیمور کمال دی وتول په قبایلی ضلع کې د نورو سیمو په نسبت کمې د غیرت په نوم وجنې ریپورت کیږي. خو هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغه سې پیښې ریپورت کېدل سیوا شوې دي.
دومره باید تر دې حد پورې وکیږي چې دا واقعات چې کوم دي حاکم چې ډېر زیات په های ریشیو باندې روان دي نو دا چې مخکې نه ریپورت کېده اوس په دومره وی چې سناسبه ریپورت کېږي مخې ته برا دي.
د بشری حقوقو د سر اداري هيومن رائټس واچ تر مخه په پاکستان کې کلیز د زرو نزياتې خزي د غیرت په نوم وجل کیږي. خو سیړون کې وایي د قبایلي زلونه د دغه سی پیخو ریپورت کېدو په صورت د شمیرې زیاتې دي. شي ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه ده ته وړاندې کیږي. د امریکا جان هامکر یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس څخه 6.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي یا ناروغ شوي دي او 3.3 میلیونه کسان ځینې مړه دي. د جان هامکر یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې بیا د دې وایرس د لاس څخه 1,00,000 او و اتیا زره زخه زیات مرګونه راپور شوی دي. د امریکای وروسته نور زیات مرګونه په حساب دویم نمبر چې وادي برازیل دی، چرته چې تر اوسه 1,05,550 کسان مړه شوی دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو موږ همکار شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د امریکا جان هاپکنز پوهنتون لخوا سرګن کړی شو شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره د 6.3 میلیونه نوخته او اتلکا 3,000 زیات کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د 1,00,000 د زیاتو مرګونو وروسته په دویم نمبر برازیل دی، چرته چې تر اوسه 1,05,500 کسان مړه شوي دي. په نیوزیلند کې د مئی میاشتې را په دیخوا 13 ورځ د کورونا وایرس لومړی د مرګ تازه پیښه ریکارډ شوی. د نیوزیلند د صحت چارواکو ویلي د دغه مرګ سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مرګونو ټول شمیره 300 ته ورسېدله. د ایتلی پخوانی وزیر اعظم برلسکونی هم په کورونا وایرس سخته کېدو وروسته هسپتال کې داخل شوی دی. د نوموړي ګوند ویلي چې د هغه حالت ښه دی او د اندېښنې څه خبره نشته. د پخوانی وزیر اعظم سره اوسیدونکي د هغه ملګري ته هم کورونا شوی ده. د امریکا په پنسلوینیا کې د یو کالج ټول زده کوونکي وروسته د هغې قرنطین شوي، کله چې په دغه کالج کې سړي زده کوونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راغلل. د ګیتسبرګ کالج زده کوونکو ته د کالج دننه یوازې د خوراک او تشناب یا غسلخانې ته د تلو لپاره د کمرونا د بهر وتلو اجازت ده. په دغه کالج کې نږدې 2,500 زده کوونکي دي. روانه اونۍ د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په مکسیکو کې د کورونا وبا د لاسا د 1,40,000 د هسپتال کارکونکو او ډاکټرانو مړه شوي دي. دا په ټوله دنیا کې د صحیح عملی یا په هسپتال کې د کارکونکو د مرګونو تر ټولو زیات شمیره ده. د امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورت کې ویل شوی په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د 2,000 نه زیات طبي کارکوونکو د مرګ پخلی شوی دی. د کورونا خپرېدو ته د ملګرو ملتونو د صحت ادارې یا WHO د ځواب پاړه د پلټنې کوونکي خپلواکې ډلې مامورینو ویلي دوی به د WHO او هر ډول داخلي معلوماتو او دستاویزاتو ته رسائی لري. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه د تحقیقاتي ډلې مشر د لایبیریا پخوانی صدر ایلن جانسن کوي. په دغه ډله کې نور یو لس غړي هم دي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د مئی د میاشت راسه غوښتنه کوله چې کورونا وایرس د خپرېدو په ترڅ کې د WHO د فعالیت پلټنې وشي. دا غوښتنه وروسته دغه کېدلې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي WHO د کورونا وایرس په اړه د بد انتظامۍ نه کار اخیستلې او د وایرس په اړه د ابتدایي معلوماتو پټو ساتلو په لړ کې د چین سره مرستې کړې دي. صدر ډونالډ ټرمپ WHO د چین په لاس کې ګوډاګۍ اداره بللې او خپل ملک د ادارې نه وستلې ده. اخوا د صحت نړیوال ادارې ویلي داسې نخ کاری چې روان کال نیمایي پورې به هم په پراخه کچه د کورونا وایرس پر ضد ویکسین استعمال شروع شي. خو امریکایي چارواکو او د دوایي جوړونکي لوی کمپنۍ فایزر د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ویلي د اکتوبر د میاشت تر نیمایي پورې به د کورونا وایرس پر ضد د استعمال لپاره ویکسین ترلاسه کېدلی شي.
موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړه. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د اقتصادي کارپوهان وایي چې د کرونا وبا د خورېدو او د لاکډاون لګېدو وروسته د مایکرو فایننس یا د کاروبارونو لپاره د وړو قرضو ورکولو بانکونو ته نه یوازې خلکو قرضې په کم مقدار کې واپس کړي، بلکې د قرضو اخیستونکو په تعداد کې هم تر ډېره حده پورې کمی راغلې وه. د یاد بانکونو چارواکي وایي چې کرونا وبا کې کمی راتلو سره سم اوس خلک بیرته یا دوباره قرضونو اخیستو لپاره بینکونه ته راتګ پیل کړی. پخوا تاجران وایي د کرونا خورېدو سره کاروبارونه دومره اغېزمن سوي دي چې د سود د جمع کولو او قرضو واپس کولو توان نه لري. په دې کله باندې نور تفصیلات عبدالرزاق په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
په دې اړه په پېښور کې میشت د کتابونو کاروبار کوونکي شوکت الله همدرد ویډیو ته ویل چې د کرونا وبا او لاکډاون سره کاروبار ډېر اغېزمن شوی او د بینکونو نه اغېستو قرضو او سود ورکول توان وس نه لري.
زموږ په لاس سل بکی دو کم از کم 1.5 لک ډالر سل بکی دو نن هغه سل هغه لري چې تاسو دار په کورونا د وځي اور ځنه په دې تاسو دار کې به زه قرض ورکوم، کزه به د بینک سود ورکوم، کزه به خپل کاروبار چلوم، کزه به خپل کور خرچه چلوم. باقي دا موږ کوټ دې مارک اپ وړي او چې مارک اپ ورنه کوم ورته باندې جرمنی ملګي.
د اقتصادي چارو پوهانو تر مخه د وړو قرضو ورکولو ادارې یا مایکرو فایننس بانکونه زمیدارو د مدنیاتو کاروبار کوونکو ترڅنګ ډول ډول وړو کاروبار کوونکو او تنخوادارو خلکو ته د یو خاص مقدار پورې قرضې ورکوي. د مایکرو فایننس بانک چارواکو په وینا دی د سټیټ بانک اف پاکستان په هغه پالیسي عمل کوي د کمی تر مخه چې کرونا وبا ختمې دو پورې کاروباري خلکو ته د شپږو میاشتو پورې د قرضو واپسینه کولو اسانتیاوي ورکړې شوې دي. په دې اړه د فرست مایکرو فایننس بانک د خیبر پختونخوا سیمه ییز مشر حاج ګل ویډ وته ویل چې د خلکو د کاروبار معیار ښه کولو په غرض سټیټ بانک د قرضو ورکولو مقدار د تیر وخت په پرتلا اوس سیوا کړی دی.
هغه لپاره کې یو ری شیډولینګ یو سیستم ورکړی دی چې هغه شپږ میاشتو پورې بالکل پیسې دي کاتې غواړي چې نه جمع کوم.
نو موډی زیاته کړه د لاکډاون ختمې دوروستو وز دوباره خلکو د قرضو اغستو د پاره د مایکرو فایننس بانکونو یا لګو قرضو ورکولو ادارو مخه کړي چې مقصد یې په دغه پیسو خپل کاروبار دوباره ښه کول دي.
موبایل ټیم بند شول د خلکو نو دلته د عملم کم وا تاګل پاجو کې برته وایم چې نه د نجات خلک کوم دي هغه لکه د دې هغه نه محروم دي قرضو اخستون چې د کوم خلکو کاروبار روانو اده یې کیږي هغه په وخت باندې کوونه خو دا اسی چې خلک کوم دا تقریبا متاثر شي وو د دې پیسې مونږه شپږ میاشتې یو یو کال دا ډیفر کړی.
د پاکستان مایکرو فایننس نتورک د مئی په میاشت کې د کرونا وبا په کاروبارونو خراب اثر په اړه شوی سروې کې خودلی چې 2% خلکو د سروې په محل ویلي چې د دې په کاروبار د کرونا وبا له وجې خراب اثر شوی دی. 50% تنانو جواب ورکړي چې د دې کورنی آمدن کې ښکارا کمی راغلی دی او د قرضو جمع کولو صلاحیت یې متاثر شوی دی. د سروې ښایي چې 60% هغه کاروبار کوونکي وو چا چې قرضې اغستې وي او د هغو ویناو چې راتلونکي وي میاشتې پورې خپل ځانونه برقرار ساتلو توان لري. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.